پښتنه دا ده چې دا د دایمي کولاو شي، خاص کر کې د کاروبار د پاره، ځکه چې د پښتنو کاروبار دی، دې غاړې تم دی، هغه غاړې تم دی، هغه ورسره ډېر متاثر شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانستل شوه چې غوښتل خپل هیواد ته ستانه شي، او له تیرو څو ورځو راهیسې له کرښې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ وو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. دغه سفارت د اکتوبر په 10 په یو ویډیو بیان کې ویلي و چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 400 باروړونکي موټرونه چې کډوال پکې دي او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. دغه سفارت ویلي چې په دې کډوالو کې ښځې، ماشومان، سپینګیری او ناروغان هم شامل دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کېږي، خو د دوی په خبره دغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو نه ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د اکتوبر په 1 د خیبر نیوز په نوم له یو پاکستاني ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې ویلي چې له همدې امله د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا له منځه تللې. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټول ځمکنۍ لارې د اکتوبر په 1 د طالبانو پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د سوداګرۍ، ټرانزیټ او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې، چې له امله یې دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه واړول. که څه هم د اکتوبر په 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ د ناستې پر مهال چې په سم لاسي اوربند پکې موافقه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم خلاصې شي، خو وروسته د اکتوبر په 25 په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ په خبرو کې هم د لارو د خلاصون په اړه کومه هوکړه ونه شوه. اوس خلک تمه لري چې د روان نومبر په 6 په استانبول کې کیدونکي مذاکرات ښایي د لارو د خلاصون او د ستونزو د پای ته رسېدو لامل شي.
و مو اوریدل چې د تور خملاره له شاوخوا 40 زن وروسته له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره خلاصه شوې ده. په خیبر کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي صدیق اکبر د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې تورخم سر له پرونه د هغو کډوالو لپاره په مستقل ډول پرانستل شوې ده چې د پاکستان حکومت افغانستان ته ستنوي. هغه زیاته کړه داسې امکان شته چې په راتلونکو 2 کې په دغه لاره تجارت هم پیل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د سوریې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام بارک وایي چې په پام کې ده د سوریې ولسمشر احمد الشره په نږدې ورځو کې واشنگټن ته ولاړ شي. بارک پرون په بحرین کې د مناما ډیالوګ په څنډه کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال هیله وښوده چې د دې سفر په ترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي. رویټرز خبري اژانس د سوریې د یوې سرچینې له قوله راپور ورکوي چې وایي تمه کېږي دا سفر به په راتلونکو 2 کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست له مخې د سوریې هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنگټن ته رسمي سفر نه دی کړی. شره په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کړې وه. د 2024 کال په دسمبر کې د بشار اسد د واکمنۍ له پرځولو وروسته ولسمشر شره یو لړ بهرني سفرونه کړي، ځکه د هغه انتقالي حکومت هڅه کوي له هغو نړیوالو قدرتونو سره د سوریې اړیکې بیا ټینګ کړي چې د اسد د واکمنۍ پر مهال یې له دمشق سره اړیکې پرې وو. بارک وویل واشنگټن غواړي سوریه له هغه ائتلاف سره یو ځای کړي چې واشنگټن یې له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې په چاره کې مشري کوي. داعش د خپل ځواک په اوج کې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د سوریې او عراق شاوخوا 3 برخه په ولکه کې درلوده. شره یو وخت په سوریه کې د القاعده شبکې د یوې څانګې مشري کوله، خو یوه لسیزه مخکې د هغه ډله له القاعده څخه جلا شوه او وروسته له اسلامي دولت ډلې سره په جګړو کې ښکېل شوه. د امریکا په مشرۍ ائتلاف او سیمه ییزو شریکانو یې په 2019 کال کې د داعش وسلوال په سوریه کې له خپل وروستي مرکز څخه وایستل. سرچینو په جون میاشت کې رویټرز ته وویل دا ډله هڅه کوي چې د اسد رژیم له سقوط څخه ګټه پورته کړي او یو ځل بیا په سوریه او ګاونډي عراق کې خپل نفوذ پراخ کړي. برعکس سرمشریزې ته همدا راز ویل سوریه او اسرائیل د تاوتریخوالي د کمولو په هدف خپل خبرو ته چې امریکای منځګړتوب کوي دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې سوریا او اسرائیل یوې موافقې ته نږدې شوي، خو هغه دا ونه ویل چې کله به یو موافقه وشي. د سوریې او اسرائیل استازي یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي او دمشق هیله لري چې په دې خبرو کې د اسرائیلو د هوایي حملو بندول او د دې هیواد له جنوبي سیمو څخه د اسرائیلي سرتیرو وتل یقیني کړي.
له خبرونو ور اخوا
سموک غاګله آزادۍ رادیو اوري. د ساتنې نړیوال کلستر وای افغانستان له هم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی. د سازمان په یو راپور کې جبري ستنېدنه او طبیعي آفتونه د بشري بحران د خرابېدو اصلي لاملونه بللې دي. په عین حال کې یو شمېر راستنه شوي او د وروستیو زلزلو قربانیان وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
د ساتنې نړیوال کلستر جی پی سی وایي چې په افغانستان کې بشري بحران د تیر کال په پرتله خورا خراب شوی. دغه سازمان د اکتوبر 1 په دیاړه په 15 مخیز راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی. په راپور کې ویل شوي چې جبري ستنېدنه او طبیعي آفتونه د افغانستان د بشري بحران د خرابېدو اصلي لاملونه دي. د راپور په ټکو اوږدمهاله فقر او د خوړو ناامني پرلپسې طبي پیښې په ځانګړي ډول زلزلې وچکالي او سیلابونه له بشري حقونو سیستماتیکې سرغړونې د ښځو او نجونو په وړاندې د زده کړو او کار دروازو تړلو او سختو محدودیتونو ستونزمن شرایط رامنځته کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر راستانه شوي او د وروستیو زلزلو قربانیان وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. عبدالحمید چې د فاریاب ولایت اوسیدونکی او د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستی وایي 15 میاشتې مخکې له ایران ایستل شوی او اوس له سرپناه او کار پرته په بد وضعیت کې په خپل وطن کې ژوند کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې ژوند دې ډېر ستونزمن دی او د خوړو او غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دی وایي زه دلته د خپل ورور په کور کې اوسېږم. خپل کور نشم جوړولی ځکه شرایط خراب دي. اوس مهال کار نه لرم او نه هم دنده لرم. شپږ اولادونه مې دي. خدای شاهد دی چې ډوډۍ ورته نشم رسولی. نه پوهېږو څه وکړو. اوس مو ورځې ډېرې خرابې دي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي فرید الله چې د وروستۍ زلزلې له امله خپل هر څه له لاسه ورکړي اوس مهال له سرپناه پرته له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
ضرورت شته دی په دې چې هوا یخه ده، هوا یخېږي او کوټې کورونه نشته، خیمې دي، نو ضرورتونه او مشکلاتونه ډېر دي. او د غذا په برخه کې، د خوراک په برخه کې ډېر دغه د اشپزخانو سیستمات تونه نشته دی. هغې په دا کې ډېر ضرورتونه دي. دا ضرورتونه شته دی او بار بار هم درته وایو کنه چې دې ضرورتونه ډېر زیات دي. او چې کورونه وړاندې اوس که کورونه جوړ شي بیا مشکل نه وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. د ساتنې نړیوال کلستر ویلي د دغه کډوالو پراخه ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوې تر فشار لاندې راوستي او د سرپناه خوړو او ساتنې اړتیا یې زیاته کړې. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اګست په 1 خونړۍ زلزلې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې پراخه ویجاړۍ رامنځته کړې. 2200 ډیر کسان پکې وژل شول، نږدې 3000 نور ټپیان او شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ کړل چې سلګونه کورنۍ بې کوره کړې. د ساتنې نړیوال کلستر په خپل نوي راپور کې ټینګار کړی چې د دې بحران د اغیزمن ځواب لپاره باید نړیوال مرستندویه بنسټونه ځنډول شوي پروګرامونه بیرته پیل کړي او دا چې د رسنیدونکو لپاره د خدمتونو بیړني تمویل ته اړتیا ده. د ساتنې نړیوال کلستر د ملګرو ملتونو د مرستندویه بنسټونو، نا دولتي موسسو او د بشري شریکانو یو نړیواله ټولنه ده چې په بحرانونو او شخړو کې د زیانمنون کو کسانو د ساتنې هڅې همغږي کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د هم قدرمن اوریدونکو د خبرونه ورستای راپور. په افغانستان کې د انګورو یو شمیر سوداګر وایي سکه لید د میوه په سوداګرۍ کې سخت تاوانونه کړي. دوی وایي باغونه یې اخیستي خو د پاکستان لارې پرې بندې شوې او صادرات یې درېدلې دي. افغانستان لسګونه ډوله انګور لري چې د منی په موسم کې پخیږي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خونې چارواکي هم دا مني چې سوداګر له دې درکه زیانمن شوي.
سکل د انګورو سوداګری افغان سوداګرو ته خنوه. دوی وایي تر اوسه پاکستان سره د لارو د بندېدو له امله په دې برخه درانه تاوانونه پرې کړي دي. د انګورو یو سوداګر صفی الله جمعه د اکتوبر په 1 ازادي راډیو ته وویل
مارکیټ ته راځي 12 کیلو انګور خرچيږي په 200 روپے 250 روپے کار کا انګور او چکراتی په 100 روپے او 200 نه دی خبره 70 روپے 500 روپے خالی پچای دا 10 روپے مزدوری او داغه دا یی چې جره نه برابرې هر یو موټر 40 لک 50 لک کلدارې تاوال دی
د انګور یو بل سوداګر قن قلندری هم ازادي رادیو سره ورته شکایت شریک کړ
انگور خروار په 15 افغانۍ و اوس په 60 افغانۍ هم څوک نه اخلي د افغانستان په بازارونو کې خودم رو مصرف نه لرو او خلک هم دومره توان نه لري چې وایي اخلي په پاکستان ته تل اوس له نمایي هم به راښکته شوې ده داسې فکر وکړه چې 25% شوه پاکستان کې په 400 کلدار یو کیلو خرڅېدل خو افغانستان کې اوس په 60-80 افغانۍ خرڅېږي هم یې څوک نه اخلي
مرکه شوی سوداګر وایي په افغانستان د سړو خونو مشکل هم دی او دوی ساتلو ته ډېر امکانات نه لري افغانستان چې لسګونه ډول انګور لري په منی موسم کې پخیږي خو د شمالي ولایتونو یو شمېر بڼوالي بیا د کنګینې په نوم له خټو جوړو شویو لوښو کې ساتي او ژمي کې هم ورنه استفاده کوي کشمشي حسیني شندوخاني قنداري کلکاروس او نور یې مشهور ډولونه دي د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې د اکتوبر په 12 د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اکتوبر د 10 شپې نه وخته نهتو له پیلېدو وروسته د سوداګرۍ ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې د طالبانو حکومت د نښتې انتقامي بللې ویلي وه چې پاکستان د اکتوبر په 9 د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړي دي که څه هم د اکتوبر په 13 او 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ زوربند وشو خو لارې دغه شان تړلې پاتې دي هغه مال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړه ارزونه نوي شوي د دې وزارت وایان طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 14 په خپل اونیز کنفرانس کې ویلي و چې د پاکستاني وګړو ژوند هر ډول سوداګرۍ ډېر ارزښت لري په راپور کې مرکه شوي سوداګر هیله مند دي چې د اکتوبر په 10 استانبول کې د دواړو لوریو لخوا د اوربند دوام له پریکړې وروسته دا لارې ژر پرانیستل شي د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي له دې ډلې د دې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې سکل افغان سوداګر په ځانګړي ډول د انګورو پاکستان سره د لارو د بندېدو له امله درانه تاوانونه ګاللي دي
لارې د بندېدو په اساس باندې اوس ټول باندې ټپه ولاړه ده د افغانستان مارکیټ دومره ظرفیت نشته چې د انګور ټول همدلته داخلو پلورل شي د بلې خوا د سرطانو نشتون هم بل ستونزه ده چې نشي کولای زموږ د حقین او د میوو خصوصا د انګورو سوداګر د خپل انګور چې د سرطانو کې وساتي دوی هر ورځ چې تاوانونه ګوري هیله مند چې که دغه لاره ژر تر ژره خلاص شي تر څو و اندازه کومه انګور چې زموږ په باغونو کې دي او یا دوی ټول کړي دي د صادرات لپاره ماده دی هغه په وخت او زمان مارکیټ ته ورسیږي
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی په دی اړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارو د بندېدو له امله د انګور افغان سوداګرو ته تر اوسه څومره زیان اوښتی دقیقې شمیرې وړاندې نه کړې خو د دغه خونی د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دغو سوداګرو ته شاوخوا 50% تاوان وروښتی دی دا چې سکل په افغانستان کې د انګورو د حاصلاتو اندازه څومره ده د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت وایان غلام محمد کاظم هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو د مخکې وړاندې شویو عمومي شمیرو له مخې دغه هیواد کې هر کال سلګونه ټنه انګور تولیدېږي یو شمېر افغانان په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د یو کمپاین په پیلولو له خلکو وغوښتي چې انګور وپیري څو بڼوال او سوداګر ډېر اغېزمن نشي دوی دغه شان د طالبانو له حکومته غوښتي چې سړې خونې هم جوړې کړي چې خپل تولید په کور دننه خوندي او د خوسا کېدو مخه یې ونیول شي د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت مخکې ویلي وه چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لویې او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو خصوصي سکتور او کروندګرو دي خو یو شمېر یې اوس غیر فعاله دي چې سوداګر کروندګر او بڼوال یې کافي نه بولي د یادونې ده چې افغانستان کې له یو شمېر تولید شوي انګورو ممیز هم جوړیږي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO شاوخوا 4 میاشتې مخکې اعلان کړی و چې د نړیوال بانک په مرسته به په افغانستان کې د انګورو وچولو یا ممیزو د تولید لپاره 115 ځانګړې خونې جوړې کړي یا سازمان په خپله خبر پاڼه کې ویلي دغه تاسیسات چې هر یو یې د 45 میتریک ټنه انګورو ظرفیت لري بزګرانو ته زمینه برابروي څو د انګورو د وچولو بهیر په معیاري ډول ترسره کړي د حاصلاتو له ضایع کېدو مخنیوی وکړي او له خپلو کرنیزو محصولاتو ښه عاید ترلاسه کړي
د راپورونو برخه پای ته ورسیده. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې له شاعر نظر محمد راغب سره زما مرکه واورئ.
د ازادۍ میلمه
د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د دې لړۍ یوې بلې برخې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. دا ځل د هیواد له داسې یو شاعر سره د زړه خواله کوو چې د کلمو او تصویرونو پر نڅولو سربیره بهر ته تګ راتګ کوي او له طبیعت څخه خوند اخلي، او په دې ټولو حالتونو کې سر و کار له شاعرۍ سره دی. نظر محمد راغب اوس مهال په کابل کې دیره دی، او چې خبرې ورسره وکړو نو پوه به شئ چې د شعر او د شعر الهام ته په کومه سترګه ګوري، څومره شاعري یې کړې او پر شعر سربیره نورې کومې لیکنې لري. راځئ د ښاغلي راغب له خولې لومړی واورئ چې ځان په خپله در پیژني.
د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د ګذر په کلي کې زیږیدلی یم. دا نو تقریبا نن 4-5 کاله دمخه د کابل په ښار کې مې نور اکثر ژوند یا اکثریت ژوند مې ډېر ژوند مې د کابل په ښار کې کړی دی. په کابل کې مې ژوند هم کړی، درس هم ویلی او تګ راتګ کلي ته تر اوسه لرم. هلته ژوند راځم خو ژوند او کاروبار مې کابل کې دی، د کابل په ښار کې. د بسم الله شهید په نامه لیسته وه چې هغه مې تکمیل کړه. د هغه نه بعد ما بیا انګلیسي کورس او د کمپیوټر کورس او نور کورسونه او د لږ لږ د خبریالۍ کورسونه دا تعقیب کړه، او بیا ورپسې ورو ورو واوښتم کاروبار او تجارت ته. بیا مې لږ لږ کاروبار شروع کړ، کله مثلا خارج ته چین ته تلم راتلم، څو کاله لږ لږ مال به مې چین نه راوړ، دوبۍ نه به مې راوړ. نو همدلته مې کاروبار وکړ دی مادر پښتون واټ کې، همالته هم دفتر و کاروبار و دکان هم ده. د کاروبار په جریان کې مې هم درس ویلی، هم مې خپل شاعری کوله، هم مې خپل مطالعه کوله، هم مې خپل اقتصادي کار مختبی و، او هم مې لږ لږ باغداری و باغوانی و بڼوالي چې ورته وایي مونږ تاسو په کلي کې، دا کارونه مې کول، ځان مصروفه ساتلی. نو تر اوسه
مننه. د څه شي سره شاعری ګرانه ده؟ له تجارت سره، له باغداری سره، او که دا نور کارونه چې تاسو پکې مصروف یاست، له کوم یو سره شاعری مشکل ده؟
شاعری خو د تجارت سره اړخ لګی، چې هغه اړخ باندې سړی پوسی یا سړی شاعرانه تجارت کوي، دا نوی هغه نظر. او باغداری سره خو بیخي اړخ لګی، کله چې په یو بڼوال په آیس یا په هماغه رول کې ځان واچوي، نو د ګلانو د باغ او د بوټو که یو بوټی که زر بوټی د دوی خدمت کوي، یا تاو را تاو تی کېږي. دا په هر موسم کې یو نوی رنګ، نوی خوند، نوی حسن لري، نوی ښایست لري. نو هغه هره لحظه او هره شیبه د ژوند تا ته شاعرانه وي او دینه خوند اخیستی شي. دا ډېر یو ښه ژوند او ډېر یو د ښکلا نه ډک ژوند دی چې سړی شاعري او د ونو بوټو ګلانو باغ او تاکو د شګوفو د زیړو پاڼو شنو پاڼو وړو پاڼو چې بیا غټېږي دا د کال په د اوږدو کې ورسره یې، دا ډېر خوند کوي. او تا په شاعرۍ کې دا خپرېږي، نو دا د قضي شاعري راځي دې کې. بیا که پاتې شي سړي نه بیا به پس ته ښایي دا ډېره ښکلې شاعري وي.
مګر ښایي یوازې ما سره نه، ډیرو اوریدونکو سره دا پوښتنه پیدا شوې چې له تجارت سره تاسو مخکې ویل چې شاعري ښکلې ده او خوند کوي، نو تاسو به حتما تجربه کړې وي. دغه لږ راته شرحه کوي چې څنګه تجارت او سوداګرۍ سره همزمانه شاعري هم ممکنه ده او اسانه ده. بیا به وروسته له تاسو نه یو شعر هم ستاسو واورو.
دا خو داسې ده چې تاسو جهانګردي دا چې موږ تاسو جهانګردي او جهانبینی ورته وایو، او بعضې کتابو کې راځي چې وایي سفر نیمه لمده، بیا وایي نه سفر بشپړه لمده. په علم کې یا په زده کړه کې یا په تعلم او تعلیم کې تاسو یوازې نظری زده کړه کوئ، خو په سفر کې عملی زده کړه کوئ، عملاً دین شان، عملاً ژوند خلکو. دلته تاسو د دنیا هغه ښایستونه چې تاسو لیدلې نه وي په یو ځای کې یا په یو ګوشه کې د خیال په وزر والځئ، هغه حساب تاسو سترګو ته تاسو لید ته حاضرېږي یا وینئ، خپله ژوندۍ مشاهده لرئ. خیالی نه ده چې مثلا تاسو خیال کې یو ملک ته سفر وکړئ، څوک چې د قفقاز هغه د ښاپیریو کیسې چې کوي، مثلا که ته قفقاز ته خپله لاړ شې، هغه حسن وویني، هغه ښکلا وویني، دا چې تا ته قصص وي، بیا هغه په خیال کې چې بیا یو خیالي مثلا شعر یا یو خیالي تصویر وړاندې کوي، دا د لیدلو سره او هغه مشاهده چې ته لرې د هغه سره ډېر تفاوت لري. نو زما په خیال چې دغسې تفاوتونه پکې پیدا کېږي، د خلکو رنګ رنګ خلکو ته تا روابط جوړېږي، د دنیا څلور کونج ښایستونه ته وینې، په دنیا کې په ښایست کې څه توپیر نشته، په اخلاقو کې څه توپیر نشته، په دې آبادۍ او په دې راویه کې څه توپیر نشته، خلک څه دي، ژوند نه څه رقم ګټه اخلي، موږ څه رقم ګټه اخلو، موږ کوم ځای کې کم بوتات دي، د هغو په کوم ځای کې دي، موږ به څه هغونه څه راوړو، څه ورکړو. دا ډېر سړي ته دغسې یو توپیرونه په سترګو کوي، یو سړی تنه اخزونه کوي، بیا دا په شعر کې راځي، بیا دا د سړي شعر تکمیلوي او بشپړوي. ما خیال دغسې دم
مننه د دې توپیرونو له بهر سره خپل هیواد کې د مانویت مسله خدا مسله ورسته در سره چیرم. اوس زنه پیغم چې د قفقاز د سیمه د سفر شعر براته وایست او کوم بل کوم شعر راته ولې خو اوریدونکو غواړي پوښي چې د بهر سفرونو تاسو په شعر څومره اثر کړی.
نو ما دا د بهر ته الوتکه کې اب طیاره کې او شعر لیکلای او ما سره که تاسو غي اجازه دې ته او شعر ده نظم ده دا به زه دالی کوم دوستانو ته او تاسو ته
مننه مهرباني وکړي.
او د دې نوم ده یوه یوه ټپه. د پسرلي مشاعره به کوم خپلو یارانو سره یو یو مجلس، چې حقاقي یې د الهام زده کړې دې زرګرانو سره یو یو مجلس، یوه یوه ټپه به نه وایم، یو یو غزل به بیا په شور وایم، داسې دوام به زمزمو ته ورکړم، تا چې نور وایه نور وایم. پهانغري توره کټوه باندې ایلنه چای چاینک کې ویشوم، لکه د تا مسکاوې نرمې ګرمې نن به یې ښه په پړس کې ویشوم. مسته هوا مشاعره شرنګوي، نسیم وږمې ګډا ګډا د پاڼو، د پن تنبور ستار رباب سر کوي، هر نوا توا نوا د زاڼو. په دې تودې مشاعرې ورېږي، د شګوفو د پاڼو پاڼو باران، ښه شو چې کډه شو او لاړ پرون، په دې چمن د کاڼو کاڼو باران. امن کې سوله کې کینه نه کوو، داو د مینو هوساینو محال، خدای مو د زړونه په خپل حب ویندي، چې جاری کړو د ستاینو محال. راځئ چې زده کړو حقاقي زرګري، په خزانو باندې ویده ښه نه یو، چې د سرو زرو ترې ډوډۍ پخه کړو، د لوږې تاو تاو کې پاخه ښه نه یو. راویښوم به ورو ورو ښکلي ښکلي، د خپل تبر په کام به کام وي زما، تر ابد زیر ما زیر ما لرو، دا انگیزه دا با پیغام دی زما. د خپل خاور خزانه بس پرم، سو د ښکلا مظاهره کې اوسم، د ویښتابه د هڅې هاند اندونه تل به په دې مشاعره کې اوسم. مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه دا اداش باړه کړې نه وه شیبو، مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه د اداش باړه کړې نه وه شیبو، ښکلا له شعره اغېزمنه که نه د ښکلا ژباړه کړې نه وه شیبو. مننه کور مدن.
له تاسو ډېره زیاته مننه راغب صاحب. ما ستاسو په دې نظم کې ځینې په زړه پورې تازه مفاهیم هم ولیدل، مخصوصا د پیل په برخه کې. په شعر کې د نویو مفاهیمو کارول دا څنګه تاسو ته ښکاري؟ په دې خاطر دا پوښتنه کوم چې یو شمیر شاعران او منتقدان چې ډېر د کلاسیکو فرمونو پلویان دي، دوی نه غواړي چې هغه بڼه د کلاسیکه د شاعرۍ د دوی په وینا یا د دوی په فکر زیانمنه شي او نوي مفاهیم پکې راشي. مګر ستاسو په نظم کې ما نوي مفاهیم ولیدل. دا یو بحث هم دی د هغو ترمنځ چې کلاسیک فرمونه خوښوي او د هغو ترمنځ چې نوښت غواړي په شعر کې. نو دا مو آگاهانه راوستي دي او که تصادفي راغلي، که یوازې یو شاعرانه تخیل دی او کوم عمد او قصد نه و پکې؟
تکال صاحب، زه یو داسې یو شاعري کوم په خپل خیال چې څومره کوی سم که نه سم کوی، زه شاعرۍ ته تسلیم یم. یعنی خپله په شاعرۍ باندې داسې یو تحمیلي کار نه کوم چې دا به اتمي نن داسې مفاهیم را وړاندې کوي چې هغه به نن سره جوړي یا به د سلو کلو مخکې شاعرۍ په قالب کې. دا داسې ده چې مثلا ملکه د شعر راغله، تا ته اوس یو نظم در کوي که نه، یو ښه ښکلی نوی نظم در کوي، او ته ورته وایې چې نه، اما انډیوالان او دوستان یا منتقدین غواړي چې ته غزل را کړې. دلته ټکر واقع شو زما په خیال. نو ټکر چې واقع شو، شاعرۍ ټکر او احساس دا د ښکلا ضد او د نزاکت او د ظرافت ضد شیان نه پېژني او نه مني. که د دا پې تحمیل کړه، ته د خپلې شاعرۍ سره په جګړه کې سوې، په جنګ کې سوې، د ملکې سره، هغه کومه ملکه چې ډېره نظیفه او لطیفه ده، ته هغې ته نه وویل، نو هغه کوم خیال چې را روان ده په طبیعي شکل، تا هغه بېرته په شا وتنباوه. د دې معنا دا ده چې ته د شاعرۍ سره، خپلې تبې سره، خپل ژوند سره په ټکر کې اله. او بل نوی شی که څوک نه مني، مثال به موږ ورکړو، هره سا یې موږ نوې ده. ګوره دا مصاحبه هم څه موږ وکړه، ته کوم ځای چې اوس را رسېدلی یو، هغه زمانه لاړه ځتي، هغه بېرته را ګرځوی نه شي. هو، که قالب د قالبونو یادول وي، د فورم یادول وي په کلاسیک شکل، هغه فورم صحیح ده، نه زړېږي. دا بې خامه خبر ده. پاتې شوه دا چې موږ او تاسو به په دې فورمونو کې نوي شیان ځای په ځای کوو، نوي شیان خپله راځي، او که نوي شیان نه وي، نو خو بیا خلکو شاعري هم کړې، هر څه یې ویلي دي، ټول کارونه یې کړي دي، بیا موږ ته څه ضرورت ده چې موږ لګیا وي بیا شاعري کوو؟ موږ به د خپلې زمانې شاعري کوو، د خپلو فورمونو شاعري به کوو، او د خپلو انفاسو نفسونو وږمې به خپروو، هغو دې د خپلو ساګانو نفسونو او انفاسو وږمې او تاثر خپور کړی. نو زه خیال کوم چې داسې شاعري به ښایي چې ته د خپلې ملکې د فرمایش تابع اوسې.
یعنی ډیر تاکید ستاسو په الهام دی، د الهام شاعری؟
بله بله بله، هغه شاعری ده کنه، چې د الهام شاعری نه وي نو خو بیا شاعری نه شو. دا خو بیا د څه چې ته به خپله پېښې د شاعرانو کوي، دا نو تقلید ده او زه تقلید ده.
مننه. دا چې تاسو وایئ چې د نوي عصر له مفاهیمو سره به ځو او د نوي عصر له فورمونو سره یا بڼو د شعري سره به هم ځو، په دې کې خو آزاد شاعري هم راځي. آزاد شعر یعنی هغه شعر چې له قافیې نه خلاص دی، له پخوانیو فورمونو نه، کلاسیکو فورمونو نه. له دې سره ستاسو چلند څه ډول دی؟ یا غواړئ په آزادو فورمونو کې شاعري وکړئ؟ په آزادو فورمونو کې مشاعري کړې ده؟
هو هو، تکال صاحب، زه په آزاد فورم کې شاعرانه لرم. آزاد سره ما درته کمپانی په دې خپل مخکنی څرګندونه کې یادونه وکړه چې هر شاعر چې ملکې راوړ، د شاعر ملکې که آزاد و، که غزل و، که څلوریزه و، حتی مخمس ما جوړ کړي، یا مې د څو شاعرانو په غزل باندې مخمس لیکلي. نو دلته به زه تاسو ته یو شعر خپل د آزاد دکلمه کوم، یا به تاسو ته ډالۍ کوم.
او مهرباني
وایم. ښه، ما مې خپل څلور هډونه په شا کړي او روان یم. تا تکمیل دا وړونکی شعر
ډېر الله د لنډه کړیو شعرونو تجربه زمونږ ځینو نورو شاعرانو هم کړې ده، چې زما په خپله هم شخصا خوښیږي او ډېر پلویان هم لري په پښتو شعر کې.
دې ته خو موږ او تاسو غنا ورکو خپل شاعری ته کنه خپل شاعری غنی کو غنی کی په توګه چې منګه پکې د هر فورم نه ګټه پورته کو شاعرین ډیر کو ډولونه د شاعری ډیر کو او کومنګ ورو ورو را څنګه دا رخوانه را ایستاره خو موږ د شاعری بیا محدود کړ کنه د خپل ادبیاتو دا لمن هم راټول کړه او دې ته خپرول په کار دي دا ادبیاتو لمن موږ بعد فرق یې مخیال دسی
مخکې راغب صاحب چې تاسو خبرې کولې او مخصوصا کله چې تاسو یادونه وکړه چې شاعر کله چې لخپل خار لخپل وطن لخپل هیواد لخپل سیمې وزي او نورو هیوادونو ته ځي په غځای کې د معنویات خبره هم یاد شوله معنویات ته تاسو څه ډول ګورئ په خپل شعر کې څه ډول ګورئ او په شخصي نظر څه ډول ورته ګورئ او کله چې له افغانستان نه وزي بهر دا مقایسه څه ډول ستاسو لپاره شونی کیږي
معنویات فکر کوم چې ما به څومره دا اخیستنه یا سنی یا بنا سنی ځکه چې ټولې خبرې سنې نه وي کنه هر سړی خپل لید لري خپل لیدلوری لري خپل تفکر او فکر لري او خپل هغه نچوړ لري معنویاتو کې زه داسې فکر کوم چې شرق په غرب باندې باندې ده ما چې کوم مطالعات کړي دي او کوم سفر مې کړی دنیا مې لیدلی د کوم ځای پورې چې تللی یم او ما د خپل وخت توان قدر کوم هغه ده معنویاتو کې موږ او تاسو په غرب باندې باندې یو په نوره دنیا باندې باندې یو په عمل کې بیا موږ دلته ستونزه لرو یعنې هغه کوم چې د معنویاتو خواهش ته موږ او تاسو د فلسفې هغه موږ نه عملي کوو نیسو عملي کوی موږ یې په عملي کولو کې ستونزه لرو یا شاته پاتې یو یا لاندې راځو دلته دا چې کا بعضې خلک ډېر افتخار کوي په دې خپلو معنویاتو خو بیا چې عمل ته وګورې بیا هغه شی په کې نه وي دلته سوال پیدا کېږي دغه ځای کې موږ کمپیوټر لرو او دلته موږ شاته پاتې یو وروسته پاتې یو او واقعیان چې دا خبرې بله خوا لاړه نه شي رانه دا مسله بل څه څه لاړه نه شي په معنویاتو کې نوره دنیا ته چې زه ډېر کم خلک په معنویاتو باندې مصروف دي یا په معنویاتو کار کوي اکثره خلک په مادیاتو کې مصروف دي مادیاتو کې ګټه ده او په مادیاتو کې کار کوي زمونږ او تاسو خلک اکثره پخوانی خو ډېر په معنوي خلک وو اوس هم یو څه خلک شته چې معنوي دي خو بیا داسې نه کېږي چې معنوي شي بیا مادي اړخ تر نه پاتې ځکه مادیات تم ضرورت ته او ژوند ته دواړو وزرونو والیږي یو وزر زما په خیال معنوي ده بل وزر مادي ده که یو وزر مات شي تاسو فکر وکړئ چې د یو مرغه یو خاین تاسو د دسي د الک ننداره نه شئ کوئ نو دا خبرې دي چې سړی د خپل توان او فکر او ځواک قدر اخ کوي چې دا څومره سم ده او ناسم ده دا بیا نه معلومېږي ماته زما نظریات په کوم رسانې
مننه شعري مجموعه مو څومره چاپ کړي دي او دغه آزاد شعرونه او کلاسیک شعرونه او مخکې چې یادونه وشوه د دېو د ویش څه ډول پکې شوی په شعري مجموعه کې مو
شعري مجموعه خو لومړی مجموعه چې ما چاپ کړ د ګرد وړاندې نومېږي تقریبا څلور سوه څو پاڼې دي هغه کې یوازې غزلیات او رباعیات شامل دي څلوریزې او غزل بله شعري مجموعه ده د نقاشۍ یا زانګې چې هغه تقریبا شپږ سوه پاڼو ته رسېږي هغه کې بیا یو څه ژباړې شته اشعار مې ژباړلي دي د دري نه بلوې شاعرانو او پکې یو څه هغه څه ده مثلا بعضې واقعات چې په تاریخ کې تېر شوي دي ما په نظم کې راوړي دي او لکه دا مصنوعي د مصنوعي په شکل کې دي او آزاد شعرونه چې موږ او تاسو ورته وایو واړه شعرونه دا بیا په یوه بله شعري مجموعه لرمه په نامه د ویر دی کې دي او یوه بله شعري مجموعه په نامه د پیروتې ورېښمینې پیروتې دا لرم دې کې هم لږ لږ شته او بل شعري مجموعه لرم په نامه د زنجیر مشاعره دې کې هم شته بل مجموعه لرم په نامه زاڼې دې کې بیا لږ لږ شته او بل نوې مجموعه لرم په نامه د ویان د هندارې ویان د هندار نه ما تعبیر دغه مثلا لاس کې د چې موبایل د دام ویان د هنداره د پاس د هندارې مثلا قامت خبرې بیان کړلې ساکت ته به وو بیان دي کنه نو چې دا وخت مرستانی کوي نه دا اندارې دي او یو دری مجمال ارم چې دا شپوس په نامه ده نو دې کې بعضې شعرونه واړستا ربایات پکې شته مصنوعي لري او دغه ځای پورې خو د شعري مجموع خبر وه بل دې بیا نورې ژباړې لرم مثلا یوه ژباړه لرم په اسلام کې عبادت یو کتاب ده د عبادت د بشر د ژوند په اوږدو کې عبادت او تاریخ او ډولونه بیا یوه بله ژباړه لرم په نامه د ابن سینا عملیات د افغانستان دپاره د یو بیا رغونې یا مختار پلان په شکل یو وړاندیز شوې مسوده ده چې د نړۍ فکر کوم شپاړس یا اوولس پوهانو دا جوړه کړې چې بعد د جنګ افغانستان د هر طرف هم بېرته ورغول طرف هم جوړ شي څه شی په کار دي او کوم ځای نه شروع شي او بل یو بله مجموعه یو بل کتاب ده چې په نامه د هغه مافینشی تلپاتې ډیوې د میدل رون او د نکاح مسایل د سم نیمایي هغه ده او نیمایي هغه د بېدل ژوند په باره کې د دري ژبې خلک ډېر خبر دي او ډېر معلومات لري خو پښتانه هېڅ معلومات نه لري چې بېدل د کوم ځای و که لري یوازې ادیبانې لري عام خلک یې نه لري نو ما دغه شیان ژباړلی او که هغه څه چې هغه اثار ډېر په لوړه سطحه لیکل شوي چې دا یې لیکي چې ما راځو تاسو ته ونه یې غوړې چې دا مې ژباړلې په سم شک ورپسې مې بیا دلته یو څه ژباړلې دي چې دا مې لوی لس چې دا واړه واړه شیان دي مثلا پنځه صفحې لس صفحې شل صفحې او لس پنځه صفحې داسې یو شی خو مهم شیان دي چې عنوانونه به یې زه که تاسو د خپرونې وخت اجازه راکوي وبه یې ولولم که نه
مهرباني مهرباني ولولئ
او د زبر شه او مطالب نوملات د الله جل جلاله وجود یا شتون د اسلامي امت بریا یا فرقې د بدر غزوا علم یقین او محبت راوړي د مسلمان ادب آیا سیاست ښه کار دی د تراویل منځ په بیړه رسنیو کې د کار ضوابط د خوراک پر ځای په بیا یا قیمت د لیکوالۍ تجربه اسراف د اسلامي امت مرګونه ناروغي د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم تجلیل د سندرو او موسیقۍ په اړه شرعي حکم د مخکې پیغام د ډاکټر قرضاوي له ویناو څخه د قرآن غور او وعده قسم یا لوړه یا لوړه چې موږ لوړه ورته وایو په اسلام کې د ښځو حقوق د روژې عناصر د قدر شپه په اسلام کې دیموکراسي وعده او مینه
مننه خدای دې کې دې ستې لې دا ما لتا سننه مننه راغب صاحب په پای کې ک یو بل شعر هم یو رستای شعر راته وړاندې کې مهرباني وکي شعر خو با نه پیږم
چې دا شعر طرف هم شعر پای دی نه دا غزل کده
غزل مو آزاد شعر مو ویل نظم مو ویل نو دا ور یو غزل شاید خوي
دا یو غزل مال زما ډیر خوښیږي چې ما د واخان په نامه لیکلی و او هغه وخت کې ما یو اردو هغه دا چینل تعقیب که یو پاکستانی لګیا و دا د افغانستان پر د واخان نه ده دا به یې داسې په دې خپل کمپیوټر کې داسې کټ که یو تیر به یې داسې تیر که بیا به یې ویلې چې دغه موږ پریکړو ځکه موږ ترو د منځنۍ آسیا سره ځکه وصل کیږو او نښلو او ځکه دې ته ضرورت نشته چې موږ کابل باندې دومره مصارف وکړو یا په دې لارو تیرو ډېر څه هماغه ځای ده بس دوسه دې څو میلیونه ډالر یې ښودلي وو څلور سوه اتیا میلیونه ډالره که څومره خدای دې کړي چې دا رانه هېر نه وي دومره مصرف لري موږ داسې یو سراک او یو د هغه باروړونکي ریل یو پتلۍ جوړولی شو ځکه بیا کابل په انزوا کې پاتې کیږي موږ په همدې لاره باندې څه کوو خپل تجارت ته ځکه ادامه ورکوو د هغه منځنۍ آسیا او هغه چې شرقي اروپا او د روسیې سره نو خدای دې کړي چې دغه غزل ما لیکلی او خدای دې کړي چې هغه ارقام صحیح ویلي که نه وي خو هماغه څه یې ما باندې تاثیر کړی او زه متاثر شوی یم دا غزل به تاسو ته ډالۍ کړم
مهرباني
د دې نوم واخان ده ابلیس خو تکل کړی چې ایمان له سړي واخلي امام هسته چکا دوا خان د سړی واخل زوروا کی بختور څه زورور دي د نړۍ هم غشي واروي او هم تاوان د سړی واخل بابا نه د هدهد په لاس راولي کی پیغام بلقی سره پیدا شي سلیمان له سړی واخل زرګی دې په ورونو باندې وشیندي او څوک لوګی او سپیلنی دې کړي او ځان له سړی واخلي باور به په هر چا باندې د ښو خلکو لرو ایمان کله ناکله په ګمان له سړی واخلي تعاون د پردنو ویش بې موسمه پرمختګ ګلونه خو په ژمي کې باران له سړی واخلي باور دې نشي دومره ښایستونو کې یو څوک دا غرونه زمرد لال مرجان له سړی واخلي شعرونه شاعري څه عجیبه قانون لري په هر یوه خبره امتحان د سړی واخلي ربه دې مخلوق سره دې څه وکړي شاعر دا حسن ټولې واګې په میدان له سړی واخلي پراتلی په ګوګل کې وراغب لکه زړګی پراتلی په ګوګل کې وراغب لکه زړګی هر څوک غواړي چې ګران افغانستان له سړی واخلي کسر په وطن وشیندو راغبه څه پروا
راغب صاحب لدینا چه دی آزادی میلمه کی مو خبری وکړي او خپل خکلی شیرونه مو واورول. قدرمن اوریدونکو له افغان شاعر نظر محمد راغب سره مو دی آزادی رادیو مرکه اوریده. تر بیا د خدای پامن.
د آزادی میلمه
پریشان ہر وقت بروک دو پلزان او ما خرات یاد شی سرگردان او ما خبری بہانے خکاری داس دستور دا زمانے خکاری اس یادو